د مخم شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري احمد تکلم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو نننۍ مخمنۍ خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو په بهیر کې د شویو سرغړونو موارد به په یوه میاشت کې دننه وڅیړي، او د اروپایي ټولنې څارونکو د افغانستان د انتخاباتو په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبري مجله کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي راپورونه لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د دوو حملو په نتیجه کې شاوخوا لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بریدونه نن ماسپښین مهال وسول، او زیاتې کړې چې په وژل شویو کسانو کې د کونړ لپاره د طالبانو نومول شوی والي قاسم صبري او د شیګل ولسوال هم شامل دي. طالبانو هم د حملې تایید کړې خو د اوشت مرګ ژوبل په اړه څه نه دي ویلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وتړل سي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یوې غونډه کې د جمهور رئیس د کاندیدانو مرستیالانو او استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسیدلې ټول شکایتونه به علني ډول وڅېړي.
نن موږ وغوښتل یو خپل ډاډ دوی ته ورکړو، د خپل ادرس اطمینان ورته ورکړو چې هغه قانوني سرغړونې چې شوې دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه بررسي کوو. بل د دوی نظریات او پیشنهادات او د دوی اندېښنې واورو.
په دې غونډه کې د یو شمېر کاندیدانو مرستیالانو وویل چې په ځینو ځایونو کې د رای ورکولو له ورځې مخکې صندوقونه ډک سوي وو. د اروپای ټولنې څارونکي وایي چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د ستایلو وړ و. د اروپای ټولنې د څارونکي ډلې مشر اتیش برمن نن په کابل کې وویل چې دوی ته هم په دې انتخاباتو کې د درغلیو ځینې اداوې ورسېدلې دي. برمن وویل چې له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی شو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د هیواد مرستې له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. کارل بیل د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زر رحمت مقبل عثماني سره نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړه هم څرګندونې وکړې، او هیله یې وښوده چې یاد سکتور د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ ته زمینه برابره کړي. سمسونړېوال خبرونه. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي ودانیو د نیولو او د دونیتسک د خلکو جمهوریت اعلان چاري د روسیې لخوا طرح شوی دي. تورچینوف نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې دغه چاري د روسیې لخوا طرح شوی.
Вчера распочалась другая хвиля спецоперации Российской Федерации.
Дэвай парун да Украин парза да Руси Федерасион да дзангару амалияту дуахам парау пайлсу. Хадафи да да че падагайват ки бейсобати равали да Украин чарвак ки уэдзапи энтхабат гад ват кри аузаму жихиват па цо барху увовеше. تورچینوف وویل چې د اوکراین دشمنان غواړي د کریمیا سناریو تکرار کړي، خو وایي دوی به چاته د اجازه ورنکړي. تر دې وړاندې هغه روسي پلوه فعالینو چې د اوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د سیمه ییزو ادارو ودانۍ اشغال کړي، د دونیتسک د خلکو جمهوریت په نوم خپلواکي اعلان کړه. دوی له اشغال شوي حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي زرګونو خلکو ته دا پریکړه اعلان کړه، او زیاته کړه چې د مې تر 13 نیټې به د دغې سیمې د راتلونکي په اړه ټول پوښتنه وسي. دغو فعالینو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې قاتې سولاساتي قواوی ورواستوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د یاغیانو د بریدونو مقابلې ته چمتو اوسي. ښاغلی پوتین ویلي روسیه باید پرېنږدي چې غیر حکومتي مؤسسې د تخریبي اهدافو لپاره وکارول سي، لکه څنګه چې په اوکراین کې سوي. ولسمشر پوتین د دغو ځواکونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سوچي د اولمپیک ژمنیو لوبو وروسته باید پوره متوجه اوسي، او د هغو کورنیو مخالفینو د خطر په اړه اندېښنه وښوده چې د اوکراین د پیښو را وروسته د لویدیځ له لورې پارول کېږي. د روسیې ولسمشر ویلي چې له افغانستان څخه د نړۍ والز وکونو لوتلو سره شای په منځنی اسیا کې د روسیې متحدین د بی ثباتۍ د مخنیوي لپاره د روسیې مرستې ته اړتیا ولري. په هند کې چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ تر ټولو لوی تمثیلونکي هیواد بلل کېږي، عمومي انتخابات پیل سوه. شاوخوا 315 میلیونه وګړي رجستر شوي چې تر راتلونکو څه باندې 15 اونیو په موده کې به خپلې رای وکاروي. په دې انتخاباتو کې واکمن کانګرس ګوند د مخالف هندو ملت پالي بی جی پی په وړاندې ولاړ دی. څېړونکي وایي نظر پوښتنې ښیي چې د دوشنبې عمومي انتخابات به بی جی پی وګټي او ورسره به د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمنۍ ختمه سي. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په انتخاباتو کې خپل بری اعلان کړ. نوموړي په پلازمېنه بوداپست کې د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې دا نتایج د ده د حکومت هغه پالیسۍ تاییدوي چې غواړي بېکاري له منځه یوسي، د کورنیو ملاتړ وکړي او د ملي حاکمیت لپاره وجنګېږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د اروپایي ټولنې څارونکي وایي چې د 1993 کال انتخابات د افغانستان د تیرو ټولو انتخاباتو په پرتله له هر نظره ښه و. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه شکایتونه به په یوه میاشت کې دننه وڅېړل شي. په خوست کې پر ځینو چارواکو تور لګول شوی چې له صندوقونو څخه یې د خپل کاندید په ګټه رایې غلا کړې دي. او ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو د نه رسېدو خبره جدي کړې او د انتخاباتو له چارواکو د دې پوښتنې ځواب غواړي.
لغمان خبره درته کوم، د علینګار، علیشنګ او د کرغیل زیره منطقې خلک راغله په 11 بجو کې ختم شوي، بیا ورته نه دي رسېدلي.
په داسې حال کې چې په ځینو رسنیو کې د مشخصو کاندیدانو د بریا په اړه اټکلونه کیږي او احصایې خپریږي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند وایي
د ټولو کاندیدانو مشخص مو غوښتنه زده چې دوی د وړاندوینه نه کوي، هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافي تر اوږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وایند سره مرکه خپرو. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو مس مخابنی خبری مجله اوري. د اروپای ټولنې د سارون کوډاله وایي چې د دوی د لمړنۍ څېړنو لمخې د افغانستان انتخابات د تیر په پرتله له هر پلوه ښه و. له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د سارنې د ډلې مشر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دوی به خپله وروستۍ څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته خپره کړي. نوموړي همداراز وویل چې په دې انتخاباتو کې د فساد د موجودیت ځینې ادعاوې ترلاسه کړي، خو ډاډ ورکوي چې په دې بهیر کې هر ډول فساد به پټ پاتې نشي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
د انتخاباتو په برخه کې د اروپایي ټولنې د ارزیابۍ ډله وایي چې افغانانو په انتخاباتو کې د پراخ ګډون په وسیله نړۍ ته خپله ډیموکراسي تمثیل کړه. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې مشر تیرس برمن وایي د افغانستان د انتخابات له قانوني او تخنیکی پلوه ډیر پرمختللی وو او مسؤلینو یې په سختو شرایطو کې خپل دنده ښه ترسره کړه. برمن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی څارونکي په ټولو ولایتونو کې موجود نه وو، خو زیاته کړه چې د دوی د لومړنۍ چېرنه په اساس دا انتخابات د ستایلو وړ دي.
We have to be very very prudent in our first conclusion.
موږ باید په خپل لومړنیو نتیجو کې ډیر محتاط اوسو. متاسفانه د امنیتی ستونزو له امله زموږ ټیم د دې لوی هیواد له ټولو سیمو څخه معلومات نه دی راټول کړي. پر اتلونکو څونه یو هر څومره ژر چې امکان وي موږ به خپلې ورستۍ او تصفیه شوې چېرنه خپلې کړو. د انتخاباتو پر ورځ افغانانو نړۍ ته یو درس ورکړ او خپل دیموکراتیک همت یې وښود.
د تیر شنبې په ورځ شاوخوا 300,000 کورنیو او سلګونه بهرنیو څارونکو په افغانستان کې د رای ورکونې بهیر وڅاره. که څه هم تر اوسه د دې انتخاباتو په اړه د څارنو وروستۍ نتیجې نه دي ښکاره شوې، خو اکثرو کورنیو او بهرنیو ادارو دا انتخابات مثبت وبلل. د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو کمښت یوه عمده ستونزه وه او د اروپایي ټولنې څارونکو ډله وایي چې دوی به د دې مسلې عوامل هم وڅېړي. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډله مشر تیرس برمن وایي دوی به په دقیق ډول د رای شمیرنې بهیر هم وڅاري او ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول غیر قانوني کار به د خلکو له سترګو پټ پاته نشي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی د انتخاباتو په بهیر کې د فساد ځینې ادعاوې ترلاسه کړي، خو زیاته کړه چې پر دې ادعاو به هم دقیقه څېړنه وکړي.
I heard about these claims and I take
ما د دې ادعا په اړه اوریدلی او ما د یوې ادعا په توګه ساتلې، خو موږ به په دې اړه څېړنه کوو. موږ دا ورته لرو او ډاډه یم چې د دې انتخاباتو په اړه به دقیق ارزیابي وکړو. دا حقیقت دی چې موږ د رای ورکونې په ټولو مرکزونو کې موجود نه وو، خو موږ به د رایو په شمیرنه کې حاضر یو. که چیرې هر ډول سرغړونه موجوده وي، زه ډاډه یم چې موږ په ارقامو کې به راڅرګند شي.
د اروپایي څارونکو ډاډ ورکړ چې که انتخابات دویم ځل ته هم ولاړ شي، دوی به د نهایي نتیجو تر اعلان ګرانېدو په افغانستان کې پاتې شي. تر اوسه د رایې شمیرنې بهیر په کابل کې رسمه نه دی پیل شوی او ټاکل شوی د سه شنبې تر ماښامه پورې له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه کابل ته را انتقال شي. له ولایتونو څخه د رایو د صندوقونو انتقال خلکو ته تر یوه حده د اندېښنې وړ ده او د ملي امنیت شورا هم له امنیتي مسؤولینو وغوښتل چې د دې صندوقونو خوندیتوب ته جدي کار وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر امکان لري چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان نوی جمهور رئیس ته د واک تر انتقال مخکې لاسلیک شي. یعنی ډېر امکان لري چې ولسمشر حامد کرزی دا تړون لاسلیک کړي. حامد کرزی چې تر دې مخکې د دې تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته دوام ورکوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرستیالانو او استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسیدلي شکایتونه به په علني ډول وڅېړل شي. په دې غونډه کې د یو شمېر کاندیدانو مرستیالانو وویل چې په ځینو ځایونو کې د رایو ورکولو له ورځې یوه ورځ مخکې صندوقونه ډک شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د جمهوریت ریاست د ټولو کاندیدانو مرستیالانو د درغلیو د مشخصو مواردو په اړه شکایتونه درلودل. دوی وایي په ځینو ځایونو کې صندوقونه مخکې له مخکې ډک شوي، خلک له رای ورکولو نه راګرځول شوي، په یو شمېر مرکزونو کې د رای پاڼې مخکې له وخت خلاصې شوې او د څارونکو مخنیوي شوی دی. د عبدالله مرستیال انجینر محمد خان د درغلیو په اړه داسې ادعا وکړه: د یو بل کاندید ګلاغا شیرزی مرستیال سید علمی بلخی هم شکایت وکړ چې په کندهار کې د یو مشخص کاندید په ګټه کار شوی دی.
په ځانګړي توګه په کندهار ولایت کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک شوي. زموږ صندوقونه مات شوي او رایو مو له صندوقه ویستل شوي دي. په ډیرو نورو ځایونو کې هم په همدې ډول د یو ځانګړي کاندید په ګټه درغلی شوي. هغه ډول چې تاسو ژمنې کړې وې بیا هم دولتي چارواکي په ځای پاتې نشول او په انتخاباتو کې لاس وهنه وکړه.
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو مرستیالانو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وغوښتل د انتخاباتو په ورشوې درغلي په دقیقه توګه وڅېړي او درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانو ته ورپیژني. د انتخاباتي شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له 2144 شکایتونو ثبت شوي دي چې څه باندې 1400 ټلیفوني دي. د دوی په وینا په دې کې 112 شکایتونه د جمهوریت ریاست په کاندیدانو، 116 د ولایتي شوراګانو په کاندیدانو، 300 د انتخاباتي شکایتو په کارکونکو دي. د انتخاباتي شکایتونو رئیس عبدالستار سعادت وویل چې ټول ورسېدلي شکایتونه به د یوې میاشتې په اوږدو کې په علني توګه په بې پرې توګه وڅېړي.
هغه قانوني سرغړونې چې شوي دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه بررسي کوو، دوی ته اطمینان ورکوو. بل د دوی نظریات او پیشنهادات او د دوی اندېښنې واورو.
ښاغلی سعادت زیاتوي ثبت شوي شکایتونه به دومره زیات نه وي چې د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمېر کاندیدانو له استازو او مرستیالانو سره په کتنه کې ویلي دي چې د دوی د شکایتونو څېړنه به وکړي. هغه شکایتونه چې د انتخاباتو په جریان کې له سرغړونو د کمیسیون ته راجع شوي دي. د خوست ولایت چارواکي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د ناڅرګندو خپل سرو وسلوالو لخوا په دې ولایت کې د رایې اچونې یو شمېر صندوقونه مات شوي دي. د راپور جزئیات د نجیب الله الوخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مسؤلین آزادۍ راډیو ته وایي چې د یکشنبې ورځې ناوخته ماښام د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره نږدې د رای شمیرنې په یو ستر مرکز کې چې د روزنتون په ودانۍ کې دی د غیر مسؤلو وسلوالو لخوا د رای اچونې یو شمېر صندوقونه مات شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دا کار د مشرانو جرګې غړي سناتور عارف الله پښتون او د ده شخصي ساتونکو کړی. دوی د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غني احمدزي رای د صندوقونو ایستري او نوموړي صندوقونه یې د خپل کاندید زلمي رسول په ګټه ډخ کړي دي. د پیښې یو تن عیني شاهد وویل چې یاد سناتور او ساتونکي د صندوقونو سیمې ته نږدې کسان تهدید کړل او کله چې شور جوړ شو نو هغه د رای شمېرنې مرکز پرېښود او په خپله مخه ولاړ.
نوم یې محمد نبی کوچای ده. ټاپې موږ یوې کوټې ته ننوتلو، صحنه کې مو لیدل چې یو ډیپسي ده او یو بل مامور ده. د ډاکټر صاحب اشرف غني رای راباسه دي، د زلمي رسول په هغه باندې پرچی ټاپ کړي دي 200 رای. نن وروسته په مشرانو جرګې کې د خوست ولایت استاد عارف الله پښتون راغی، د لږ لزور نه کار واخیست.
سناتور عارف الله پښتون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې د رای شمېرنې مرکز ته ورغلی او هلته د میز پر سر د صندوقونو څخه یو شمېر استل شوی رای لیدلی دي.
زه چې هر کله هلته داخل شوم، یو د کاري په نوم یو نفر یې مانه ویډیو کوله. ما ورته وویل چې ویډیو مه کوئ. په دغه وخت کې ما یو اخر ته وویل چې مه کوئ، ویډیو مه کوئ، صرف دومره موضوع یاده شوې ده. هر کله چې هلته زه ځم صندوقان بند و، خو د میز په سر ځینې رای یخې وي. نه پوهېږم چې رای د چا دي او نه مو کوم صندوق مات کړی ده.
د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشر او په خوست کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي د ټاکنیز دفتر رئیس همایون همایون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پیښې له سیمې په هماغه مهال کتنه وکړه او ویلیدل چې هغه صندوقونه مات شوي چې د ډاکټر اشرف غني احمدزي رای پکې وي.
د ډاکټر صاحب اشرف غني د کمپاین د رئیس په صفت د نه وکتل پر حتی هم صندوقونه مات شوي وو. د ډاکټر صاحب اشرف غني رای ایستل شوي وي. نور نوی رای د زلمی رسول د نوماند د ولسمشری نوماند په ګټه ته ټیک مار شوی وي او کوشش کېدلو چې د وی صندوقو ته دغه رای وکارول شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر سرپرست شفیق یما ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رای شمېرنې په نوموړي ځای کې یو شمېر صندوقونه مات شوي.
پرون څنګه چې تاسو ویلي یو واقع بدبختانه وا موږ درلوده د رای شمېرنې په یو مرکز کې، البته دفتر نه بیرون یو مرکز و په هغې کې یو چا مداخله کړې وه. صندوق دویم دغه کړي وو خلفونه ماتو چې موږ ورغلو وکتو.
خوست والي عبدالجبار نعیمي هم د یوې مطبوعاتي اعلامیې د خپرولو له لارې د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې امنیتي او کشفي ادارو ته یې دنده سپارلی چې پیښه وڅېړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
په خوست ولایت کې د خپل سرو وسلوالو لخوا د رایو د څو صندوقونو د ماتېدو په اړه راپور مو اورېدم. اوس راځئ له خلکو واورو چې د خپلو رایو د امانت په اړه څه وایي.
زه عزیز الله احمدزی، په دې انتخاباتو په دې ملي پروسه باندې ډېر زیات مصارف راغله. هم امنیتي ځواکونه او ملت قرباني ته ځان آماده کړو. باید د ټولو زیر دخل ارګانونو نن دا خواهش ده چې په دې کې هیڅ ډول توقع تکلب ته چا ته اجازه ورنکړي.
نوم احمد سیر نورزید. مونږ ته ګواښونه موجود وو د بم ویره وه، د انتحاري وه، د ویشتلو ویره وه. مونږ په داسې شرایطو کې چې باران هم ورېدلو، یخنی وه او شرایط بیخي ونه، مونږ لاړو رایه واچوله او مونږ خپل راتلونکی ټاکلو. احیانا که چېرې ته د انتخاباتو کمیسون تقلب وکړي یا د رای شمېرونو کې کومه زیاتۍ کمی راشي، نو چې زمونږ کوم انتخاب یا هغه انتخاب کې ګډوډي راشي، نو مونږ ټول ولسونه سره یوځای کېږو، غواړو چې غټې مظاهرو ته لاس واچوو.
نم غنی مونږه پویګو چې افغانستان یو امنیت او یو برقراری راشي. مونږ نه غواړو چې شورش راشي او په افغانستان خوره کې د بل بارني ملکونو لاس وهي. نو غواړو چې مونږه په خپل افغانستان کې آرام ژوند وکړو او مونږ نه غواړو چې د خائنانو په هغه ریاست جمهوریت یا په بل وطن فروشانو باندې خرچ شي.
یو شمیر عام افغانانو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د خپلو رایو د امانت د ساتنې غوښتنه کوله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو د نتایجو پروسس پیل کړی. د رایو ورکولو په مرکزونو کې لمخ کې د ټولو رایو شمیرل ختم شوی دی. د کمیسیون همداراز له رسنیو او کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه له ځانه او له وخته مخکې قضاوتونه ونه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نږدې ورځو کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو یوه برخه نتیجې اعلان شي. ښاغلی نور، د ازادۍ راډیو له خبریال احمد زبیر ژمن سره د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې وکړې چې کاندیدان ولې له وخت مخکې د نتایجو اټکل کوي.
د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې د خلکو اراده چې د رای په اساس باندې تمثیل کیږي، د دې لپاره یو مشخص نهاد شتون لري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې یوازې او یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کولی شي چې د کاندیدانو پایلې په ډاګه کړي. نو هیڅ هغه افراد او اشخاص چې غواړي از هان منحرفه کړي او پروسې ته زیان ورسوي باید داسې اعمال ترسره نه کړي چې په پروسه باندې د خلکو باور کم شي او یا هم د خلکو ارادو سره دوی لوبې وکړي. زمون کلکه غوښتنه د ټولو مطبوعاتو، ویبپاڼو او د ډله ییزو رسنیو له چارواکو څخه دا ده چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وخت ورکړل شي تر څو پایلې د ټولو ولایتو څخه راغونډې کړي، دلته پروسس کړي او پایلې د خلکو د رایو په اساس باندې خلکو ته ښکاره شي. او همداشان د ټولو کاندیدانو متخصمو غوښتنه دا ده چې دوی د وړاندوینه نه کوي، هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافې ته راوځي.
د تاسو لخوا به د رایو شمیرل کله پیلیږي د کمیسیون لخوا رسمن؟
نن موږ په دې باندې وتوانېدو چې د پایلو د جمعبندۍ ملي مرکز په رسمي ډول باندې پرانیزو. ځینې مطبوعات دلته شتون درلوده، دا مرکز پرانستل شو او موږ د کابل او د ځینو نورو نږدې ولایتو پایلې پروسس عملا پیل کړ. نو موږ په دې باندې ژمن یو چې په راتلونکو څو ورځو کې به وکولای شو چې د فیصدي په اساس باندې د کاندیدانو پایلې اعلان
کړو. د ولایتونو نه د رایو د نتایجو هغه پاڼې کله ټوله کابل ته رسیږي او دا پروسه شروع شوی؟
دا پروسه عملا پیل شوې ده. البته تر اوسه پر موږ توانېدلی وو چې د دېرش ولایتو مواد او رای پاڼې ولایتي دفاترو ته انتقال کړو او همداشان تر اوسه پورې هم د څلور اویا ولسوالیو مواد پاتې دي، یعنی زمونږ ولایتي دفاترو ته نه دي رسېدلي. زمونږ هیله دا ده چې سبا تر ماښامه پورې وکولای شو د دغو څلور اویا ولسوالیو مواد هم خپل ولایتي دفاترو ته ولېږو. د مرکزی زون په کچه باندې مونږ د موادو انتقال تقریبا بشپړ کړی دی او ویل شم چې د ټولو د نتایجو ورقې هم مرکزی دفتر ته رسیدلې دي او مونږ به وکول شو چې تر 15 د اپریل پورې ټول ریزلټ شیټونه یا د پایلو ورقې خپل مرکزی دفتر ته بشپړ کړو. نو د دې لپاره مونږ مشخص پلان نیولې دی د 12 ولایتو دغه پایلې به د حواله لارې مرکزی دفتر ته انتقالي او د 12 ولایتو به هم د ځمکه د ترانسپورت لپاره.
و نور څه د امنیت لپاره څومره ډاډمن یو څومره تدابیر نیول شوی ځکه په کندوز کې یو پیښه وشوه چې ځینې صندوقونه له منځه ولاړل، اته صندوق د رایو د پاڼو
وګوره. امنیتي ناودونه په دې باندې شمن دي چې زمونږ د موادو د بیرته لیک د ولسوالیو مراکزو څخه ولایتي دفاترو ته امنیتي ټینګ کې. ولې په دې کې د شک ځای نشته چې امنیتي ستونزې شته او مونږ همیشه حس کړي دي. ولې د ټولو سره سره پرون هم د افغانستان حکومت لوري دغه غوښتنه هم په کلکه شوې ده چې زمونږ موادو ته باید زیان ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ول ازادي رادیو سره خبرو کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د افغانستان رسنۍ استایلی چې د 1993 کال د انتخاباتو په اړه خبرپور نه ورکړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په کابل کې وویل چې د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه 15 خبريالانو سره تشدد شوی او یا ګواښل شوی دی. د مرزی احمد زی پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
نایا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره له رسنیو څخه مننه او ستاینه کوي چې د شنبې د ورځې انتخابات په بي ساري ډول تر پوښښ لاندې راوستل. د دې ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ویل چې رسنیو خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړ.
زموږ هدف په دغه خبری ناسته کې دا و چې موږ د ټولو رسنیو خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو نه مننه وکړو چې د ټول ټاکنې ورځ کې دوی پراخه ونده واخیست او د اوو بجې نه دغه مراکز پیل شو. خبریالان رسنیو په گزارشدهی یا په راپورت ورکولو بوخت وو. دا پراخه او مهمه دنده وه چې دوی ترسره کړه.
خو ښاغلي توحیدی وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر وخت له یو شمېر شمیر هغو خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی چې غوښتل یې د درغلیو د صحنو عکسونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په لوګر، ننګرهار، تخار او کابل کې 15 تنه خبریالان د امنیتي ځواکونو، د ولایتي شوراګانو د غړو او د انتخاباتي مرکزونو د مسؤلینو لخوا ګواښل شوي دي. ښاغلي توحیدی ویویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي پیښې له مسؤلو ارګانونو سره شریکې کړې.
بل مسأله هغه تاوتریخوالی و چې د تور ټاکنې د ورځ مخ کې تور ټاکنې په ورځ کې د غنه اخت دیخوا څه تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې سی وو په کابل کې هم په نورو ولایت. موږ تماسونه درلوده د داخلي د وزارت سره، د پولیسو سره، د نورو چارواکو سره چې دغه مسایل وسړي، هغه چا چې د خشونت او د تاوتریخوالی مرتکب سوي دي دوی باید مجازات سي تر څو چې خبریالان او رسنۍ په داده سره خپل کار ته ادامه ورکړي.
له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې له انتخاباتو څخه مخکې او وروسته له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
خبری مجله اوري.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ممکنه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون نوی جمهور رئیس ته د واک تر انتقال مخکې لاسلیک شي. زرار احمد مقبل عثماني نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل که په دې حکومت کې دا تړون لاسلیک نشو نو نوی ولسمشر به دا تړون حتما لاسلیک کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د افغانانو لپاره خاص اهمیت لري او د لوی جرګې پریکړو ته په درناوي سره به په ټاکلي وخت کې لاسلیک شي. زرار احمد مقبل عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ډیر احتمال سره به دا تړون نوی جمهور رئیس د سیاسي واک تر انتقال مخکې لاسلیک شي. خو ښاغلي عثماني ویل که چیرې په دې حکومت کې دا تړون لاسلیک نشي نو د جمهوري ریاست ټولو کاندیدانو ژمنه کړې چې د کامیابیدو په صورت کې به یې لاسلیک کړي.
کولای شم وایم چې ډیر امکان شته څو دا تړون نوی حکومت ته د سیاسي واک تر انتقال مخکې لاسلیک شي، خو که امضا هم نشي د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو ژمنه کړې چې دا تړون به لاسلیک وي، د اندېښنې ځای نشته.
ښاغلی عثماني دا خبرې په کابل کې له خپل سویډني سیال سره په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. له دې مخکې امریکایي چارواکو هم ویلي و چې دوی به د افغانستان له نوي ولسمشر سره د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د جمهوري ریاست د انتخاباتو شپږو کاندیدانو ویلي چې له امریکا سره به دا امنیتي تړون لاسلیک کوي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له هڅو خبري کوي. احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل تر ډیره حده ممکنه ده چې دا تړون نوی جمهور رئیس ته د سیاسي واک تر انتقال مخکې امضا شي.
هغه معلومات چې لرم وزیر خارجه افغانستان زیات کوشش کوي چې دغه غرضات هر څومره چې امکان وي ژر تر ژره امضا شي. د دې لپاره چې بیل دین چې موږ د دهان سره اړیکې ولرو، روابط اقتصادي او سیاسي ولرو، یوازې تنها او مجرد نشو کولای ژوندې پاتې شي. باورمن یم شاید جنان کردیم دا که چینی که وروسته نوی حکومت که هر سمره چی بخدرت ورسی که
ل امریکا متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون وروسته له هغې له لاسلیک پاتې شو چې ولسمشر کرزي د دې تړون د لاسلیک لپاره ځینې شرطونه کېښودل. د سولې د پروسې پیل او د افغانانو د کورونو خوندیتوب له هغو اصلي شرطونو و چې ولسمشر کرزي د دغه تړون د لاسلیک لپاره وضع کړي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. یو شمېر مسکو پلو فعالانو چې د اوکراین د دونیتسک ښار حکومتي ودانۍ نیولې نن دا سیمه د خلکو د خپلواک جمهوریت په نوم اعلان کړه. د فعالانو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې دونسک ته موقتي سوله ساتي ځواکونه واستوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
هغه روسی پلو مظاهره کوونکو او فعالانو چې د اوکراین د دونیتسک سیمې حکومتي ودانۍ نیولې دي نن دونیتسک د یو خپلواک جمهوریت په توګه اعلان کړ. دوی د روسیې له جمهور رئیس څخه په موقت ډول د روسی ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه او اعلان یې وکړ چې د دې سیمې برخلیک به راتلونکې مې میاشت کې د ټول پښتنې له لارې وټاکل شي. په همدې حال کې د دونیتسک والی له حکومت غوښتي چې سیمې ته د ورپېښ ګواښ د څېړلو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. سرحي توروتا په یو اعلامیه کې ویلي چې په دونیتسک، لوهانسک او خرکیف ښارونو کې د امنیت، اقتصادي او ټولنیز ثبات د ګډوډولو پلان په عملي کېدو دی. له دې وړاندې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک نن روسیه تورنه کړه چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو لخوا د اوکراین د یو شمېر سیمو په نیولو کې لاس لري. د اوکراین صدر اعظم وایي د دې هیواد په ختیځ کې د فدرالي نظام غوښتنه د اوکراین د ویشلو او بربادولو په هدف پورته کیږي. آرچینی یاتسینوک نن د حکومت په غونډه کې ویل مرسیال صدر اعظم ویتالی یاریما په دونیسک او نور ښارونو کې د روسیو ناکراریو د څېړلو لپاره سیمې ته سفر کوي. د یکشنبې په ورځ روسي پلاو په لوهانسک ښار کې د امنیتي ځواکونو ودانۍ او پکې وسلې ونیولې او په لویو لارو یې امنیتي موانع ودرول. روسي ځواکونو تیره میاشت کریمیا ونیوله او دغلته د ترسره شوې ټول پښتنې وروسته یې دا سیمه د روسیې د فدراسیون برخه اعلان کړه. نړیوالې ټولنې دا ټول پښتنه غیر